السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا راډیو پروګرامونه ختم شول د عزیز صفی الله ستان اگزایمو ده قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خره خلاص تویم نن چهارشنبه د 1990 کال د قوس لیندې ومه د 2013 کال د نومبر 28 ده په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي ناسته ترسره کیږي تمه کیږي چې نړیواله ټولنه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي د همورې چې په روسیې کې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي دوه میاشتې په زندان کې تیرې کړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه خبرونه کې ورچې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړه شي ملګری ملتونه وایي په تیرو څوارلسو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي دي د هماورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د خوست او تخار لپاره د انتخاباتو پایلې اعلان کړې د ایران په ګلستان ولایت کې یوې سنی دینی عالم په ډزو وژل شوې ده پوره خبرونه تمه د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړه شي تمه د نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن په خپلو ویناوو کې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د لاسته راوړنو او هغه ستونزو په اړه چې ورسره مخ دي معلومات ورکړي ښاغلی عبدالله پرون ماښام په جنیوا کې د وچکالۍ پر مهال د غذایي مسؤلیت په نوم په یوه غونډه کې وویل په افغانستان کې زیانمن شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري
At this stage when Afghanistan is facing a multitude of challenges
په دې پړاو کې افغانستان له څو ننګونو سره مخ دی دا به ډیره مهمه وي چې د رواني وچکالۍ پر مهال شته منابع پیاوړي شي همدارنګه باید دوامداره پروګرامونه واوسي څو پلانونه عملي شي د افغانستان د اجرایه رئیس په وینا وچکالۍ د افغانستان 2 ولایتونه سخت زیانمن کړي د سېشنبې په مازدیګر ولسمشر اشرف غنی په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال د ایران او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره بیلابیلې لیدنې کړي چې په کې د افغانستان سولې په بهیره انتخاباتو او نورو موضوعاتو خبرې شوې ملګری ملتونه وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه یې لرل پلورل شوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ویاندي الیسن پارکر پرون سهشنبه جنیوا کې خبرګرانو ته وویل په افغانستان کې ماشومان له خطرناک وضعیت سره مخ دي میرمن پارکر وایي د جولای څخه تر اکتوبر پورې سروې کې ښودل شوی چې ماشومان د دې لپاره چې پلرونه او کورنۍ له پورونو ځان خلاص کړي دي چا په نوم شوی واده شوی او پلورل شوی د یونیسف دی ویاندي خبرونه ته وویل له بده مرغه ماشومان اوس په مالی تضمین بدلیږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سېشنبې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خبر پاڼه کې ویلي د تخار په ولایت کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کسانو تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې عبدالله بیک 1,303 رای رئیس عبدالباقی ملک زاده 1,303 رای محمد عالم سائی 1,309 رای انجینیر امیر محمد خاکسار 1,915 رای سید اشرف الدین عینی 1,801 رای غلام سرور سعادت 1,815 رای حمید الدین یولداش 1,319 رای حبیب دانش 1,319 رای نظیفه یوسفی 1,318 رای د راکونو د خپلواک کمیسیون بیا په خوست کې د ولسي جرګې د انتخاباتو څلور مخکښ کاندیدان داسې یاد کړل کمال ناصر اصولي 1,555 رای ګټلي انجینیر هلمند هلمند 1,221 غفار خان 1,132 ډاکټر موسی خاورین 3,308 رای ساحره شریف هم 2,544 رای خپلې کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د شاوخوا 14 ولایتونو د ولسي جرګې لومړني نتایج اعلان کړي د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د رضا آباد سیمې د جامع جماعت امام عبدالغفور جمالزی د سېشنبې په سهار په ډزو وژل شوی دی ایران خبری آژانس وایي جمالزی په اصل کې بلوچو او څلور په څلور مرمیو وژل شوی او سایبر کړی. ایرانی چارواکو ویلي تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د ایران د 1.5 میلیون نفوسو په سلو کې 10 وګړي سنیان دي. او د امریکا د بارنوی چارو وزارت وایي هنګري امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی روسیې ته سپارلي. امریکا د بارنوی چارو د وزارت ویاندي هیدر نورت د سې شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل د هنګري د حکومت دې پرېکړې خپه کړي. د نورت په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشر ولادیمیر لیوبیشین او کشر ولادیر لیوبیشین به په روسیه کې محاکمه شي او که نه. په بوداپست کې د هنګري د حکومت یو ویاند ویلي د سلو د وسلو د دې دوو کاروباریانو د استولو پرېکړه دی هیواد د محکمې د حکم په اساس او د نړیوالو تړونونو په مطابقت کې شوی. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان منتقدان تل انتقاد کوي چې نوموړی خپل ځان روسیې ته نږدې کړی او لویدیځ څخه د لرې کېدو په حال کې ده. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه کېږي نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ولسمشر اشرف غني او جرایر رئیس عبدالله به دواړه نن ویناوې کوي او خپلې لاسته راوړنې به نړیوالې ټولنې ته هم بیان کړي. خو د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال مرستیال د افغانستان سره د مرستو د اهمیت په اړه ټینګار وکړ.
We need to spend that money well but also quickly, and the scale up that Valerie talked about.
They way che mug bad pavansan ki paisi pa samatoga masraf klo chu de kalter pa shau khwa 2.5 million armanota warasigi ham dar azaw rashid afghanistan mashran o jirgi parun de milli amniyat laluri de علیپور په نوم د یو محلي قومندان د خوشی کولو په اړه باندې د ملي امنیت عمومي رئیس ورغوښتي او چې توضیحات ورکړي.
قانون باید تطبیق شه، یادم به تحقیق و به محاکمه کشانیده میشه. در این قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشه.
ملي امنیت رئیس وویل علی پور برته په ضمانت خوشی شوی ده. د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې به نور مسایل هم واورئ. له هغې ډلې د روسیې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي او لانجه پرې رامنځته شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. تمه کېږي چې نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني به په څو راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د عمومي وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت او اقتصاد په اړه دې غونډې ته وینا وکړي. د جنیوا د ورځنی کانفرنس د سې شنبې په ورځ پیل شوی او د نن ورځې تر ماښام پورې به د فرعي غونډو په جوړېدو دوام وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس نن په یوه غونډه کې وویل سږ کال وچکالۍ په افغانستان کې 22 ولایتونه سخت اغېزمن کړي. په دې اړه سیل اجملان پر ریپورت کې
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن تر سره کیږي. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ژبونو او د افغان حکومت د اقداماتو درسونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنیوا په وخت سهار 9:30 وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایه رئیس عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې ماموتو د جنیوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوی وکړي. دواړه خاغلی عبدالله او خاغلی قیومی د سه شنبې په ماښام د وچکالۍ پر مهال غذایي مسؤلیت په نوم د جنیوا د کانفرنس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. خاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایه رئیس په وینا د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 22 ولایتونه وچکالی سخت زپلی دی. خاغلی عبدالاوی دا حکومت د خوراکی موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایی مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالۍ په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالۍ په ټول هیواد کې تر 6 میلیونو زیات وګړو لپاره د غذایی مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالۍ پر مهال د خوراکي موادو د ډاډ منولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یاماډا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارن فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپنا په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامې کې ویلي، دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځي یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ د علي پور مشهور په قمندان شمشیر د خوشي کېدلو په تړاو امنیتي مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته بللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي غونډې ته وویل علي پور په ضمانت خوشي شوی خو مکلف دی چې پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د علي پور د نیول کېدو او بیرته خوشي کېدلو په تړاو د سناتورانو او مشرانو جرګې د رئیس تر انتقادونو وروسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر علي پور د لګېدلو تورونو له امله نوموړی په عزت سره ونیول شو او بیرته په ضمانت خوشی شو. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له هغې وروسته وکړه چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو او رئیس د علي پور د بیرته نیول کېدو غوښتنه وکړه. خاغلی ستانکزی وویل چې علي پور مکلف دی د قانوني لارو نه پر ځان د لګېدلو تورونو وضاحت ورکړي.
تمام اصول قانونی در قسمت گرفتاری از اون مراد شده.
امنیت ملی دده په نیول کې ټول قانونی اصول مراد شوی. ملي امنیت د خپل اطلاعات او کشفی معلوماتو له مخې خپل کار تر سره کړ. ډېر عزت یې ونیو، رای وړ او د تحقیق پلان یې او شکېدلې داسې دي چې په بل احضار ضمانت کې داسې څه شته چې یو کس چې تحقیق ته وړل کیږي په ضمانت خوشی کیږي او قانوني ستونزه پکې نشته. خو قانون باید پلی شي. دا کس باید تحقیق او محکمې ته راوړل شي. په دې برخه کې باید هیڅ شک او شبه موجود نه وي.
د دې قسمت هیڅ شک او تردید باید وجود نه درشته باشه.
علي پور چې په قمندان شمشیر مشهور دی، د یک شنبې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل یې وغوښتل. د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ امنیتي مسؤلین د دغې قضیې په تړاو خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دغو مظاهرو کې 8 څلویښت پولیس ټپیان او د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو 12 غرفې ړنګې او یا سوځول شوي دي. خاغلی برمک دا هم وویل چې دغه مظاهره د مظاهرو له قانون سره سمه تنظیم شوې نه وه. خو مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د مظاهرې په جریان کې پولیسو پر دوی ډزې کړي چې په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. له دغو مظاهره کوونکو نه امیر یاګانه عظیمي تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو وسلې نه لرلې او د تاوتریخوالي اصلي لامل پولیس و. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال تیره ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي پولیسو د مظاهرې په جریان کې ډزې نه دي کړې. د علیپور په تعهد پاڼه کې راغلي چې دی چمتو دی خپله ټوله وسله تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته یې وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یوه سرتیري په توګه د دښمن پر وړاندې له ملي حاکمیت نه دفاع وکړي. نوموړي همداشان په تعهد پاڼه کې ویلي چې د سپینګیرو په ضمانت به تر هغې په کابل کې وي چې تحقیقات یې پای ته ورسیږي او د دې لپاره به هره ورځ امنیتي ارګانونو ته ورشي. د دا هم ویلي چې که پر وړاندې د خلکو ادعاګانې موجودې وي حاضر دی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ووایي. عبدالعلي علیپور چې شاوخوا دوه ورځې د ملي امنیت په توقیف کې و د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم معینیت د دوشنبې د ورځې په ماښام د نوموړي د خوشي کېدو خبر ورکړ. په اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش له علیپور او نورو نه غوښتي چې د هېواد حساس شرایط درک او له حکومت سره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د غونډې په سر کې او د امنیتي مسؤلینو تر څرګندونو مخکې د علیپور د خوشي کېدو په تړاو د سناتورانو تر انتقادونو وروسته وویل چې نوموړی د بیرته ونیول شي چې د هېواد په عدلي ارګانونو کې په قانوني توګه پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه ځواب ورکړي.
زما بیا فیصله دا ده جدیت مندې ده د سنا مجلس فیصله ده که تاسو تاییدوئ موږ د هېڅ مجرم د خوشي کولو طرفدار نه یو. د امنیتي مسؤلینو نه د عدلي او قضایي ارګانونو نه سره لوی سره باندې غوښتنه ده چې علیپور بیرته محبسته ویسي. تایید د سناتور صاحبانو
په کابل کې د علیپور تر خوشي کېدو وروسته د مظاهرو په سیمه کې اوس وضعیت خپل اصلي حالت ته راګرځېدلی دی.
ازادي خبري مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه سهارنی پروګرام ته غوږ نیولی. اوس هم د ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
په افغانستان کې سوله امکان لري خو زغم ته اړتیا ده. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال او د افغانستان د ملکي خدماتو او اصلاحاتو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری لیکلي کلونه په دې اړه فکر کوي چې څه ډول باید له یوې ډلې سره چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړي پخلاینه وسي. لیکوال له 2001 کال راهیسې د طالبانو لخوا د افغانانو وژنو ته په اشاره وایي چې اوس د ډیری افغانانو غوندې دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانانو اوږدمهاله غم باید پای ته ورسیږي او مصالحه وسي. د مقالې په وینا په مسکو کې د سولې د خبرو اړوند د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پخوا په پرتله بدلې وې. د ده په باور داسې نه ښکاري طالبان به ومني چې افغان ټولنه څه ډول د دې ډلې له سقوط راهیسې په بنیادي توګه بدله سوې ده. په ځانګړې توګه د ډیموکراتیکو فعالیتونو او ښځو د حقونو په برخه کې د لیکوال په وینا د دې پر ځای چې په جدي توګه سوله رامنځته سي په چټکۍ سره له طالبانو سره یوه معامله به ښې پایلې ونه لري. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي: سوله زغم، زړورتیا او ټینګې ارادې ته اړتیا لري او افغانانو او امریکایانو ښکاره کړې چې تر دې زیاته وړتیا لري. نن د افغانستان په اړه په جنیف کې د کانفرنس دوهمه ورځ ده. په همدې حال کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې وضعیت ته کتلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړې له کبله بې ځایه سوي ته د خیمو ورکولو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې زرګونو بې کوره سوي ته د خیمو ورکولو لومړی پړاو پیل کړ. د روان میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د جګړې او وچکالۍ له کبله په افغانستان کې 2,500 افغانان بې ځایه سوي دي. اوس مهال شاوخوا 2,000 کورنۍ په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د بې کورۍ شپې او ورځې تیروي. د UNHCR د خیمو ویشلو پروګرام به 40 پروازونه وکړي او دا د هرات او بادغیس بې ځایه سوي ته د مرستو برخه دي. د کوچنیانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ادارې بیا په خپل نوي راپور کې پر ښوونځیو د زیاتو سوي حملو له کبله د افغان کوچنیانو پر زده کړو اغیز ته کتلي دي. په راپور کې راغلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو دوه چنده هغومره حملې سوي چې ملګرو ملتونو تایید کړي. راپور وایي له 2018 کال راهیسې په 2013 کال کې ښوونځي تر بل هر وخت په لوی شمیر کې هدف ګرځېدلي. حکومت 900 حملې ثبت کړي او شاوخوا 1000 ښوونځي تخریب سوي دي. سیف د چلډرن اداره له افغان حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د نور زیان د مخنیوي لپاره دې د ښوونځیو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
ما مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. دولس پګنی منځنۍ څپه اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم رازو د اجرایه ریاست په اړه یو راپور ته افغان حکومت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې په خپلو تازه څرګندونو د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په اړه کړي عمل وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون پرون د عمران خان د تازه څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د پاکستان پوځ هم د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي. عمران خان تازه وزیرستان ته د سفر په مهال ویلي چې د نور د پردیو لپاره نه جنګیږي او د افغانستان د سولې له پروسې ته به مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په اړه د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونې د افغان چارواکو له هرکلی سره مخ شوي، خو دوی وایي په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له دې وړاندې هم اسلام آباد ورته څرګندونې درلودې خو عملی بڼه یې خپله نه کړه. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونې رغونکي وبللې، خو ویل مهمه دا ده چې د پاکستان پوځ ان هم په دغه خبرو عمل وکړي.
د عمران خان دغه څرګندونه موږ هیلمنو چې پاوز هم تعقیب کړي او دوی پرختنی معنا د پروسې سره همکاري وکړي. په تر کومه ځای چې تجربه خود لري دا هیڅکله پاکستان ملکی حکومت نه د دې صلاحیت لري او نه دا حقیقي توګه دوی نو غواړي چې مرسته وکړي. هیلمندي ده او غوښتنه مده ده چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې دوی له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې نور د پردیو لپاره جګړه نه کوي او د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي. د مسیر وی پانی د راپور پر بنسټ خغلی خان همدا شان ټینګار کړی چې د افغانستان سولې د پاکستان د ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزی شوي. حتی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راتلونکو څو میاشتو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق هیله ښودلې ده. افغان ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی او حتی د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د مشورتي بورد د جوړولو کارونه به هم ژر پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم د عمران خان وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره وایي اسلام آباد په تیرو کلونو کې له امریکا ډېرې زیاتې پیسې اخیستي او مجبور دی چې د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو له موقف ملاتړ وکړي.
پاکستان د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د ګټلو لپاره ډېرې زیاتې پیسې اخیستې دي. دوی مجبور دي چې د هغه پیسو په بدله کې د امریکا د ماموریت د امید او همکار تمام شي. کله کله د افغانستان د سولې مسله راځي چې عمران خان بل چاره نه لري مګر دا چې د امریکا دغه ماموریت کامیاب شي.
افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو مرسته اړینه ده او د افغانستان سوله کولای شي چې د سیمې د ثبات لامل وګرځي. خو هغه څه چې افغان حکومت تل د انتقاد په ډول وایي د افغان سولې په اړه د پاکستان د خبرو او عمل ترمنځ واټن دی، ځکه کابل باور لري چې تر دې دمه اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه ده کړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روسیه کې یوې محکمې حکم کړی چې دولس اوکراینی بیړۍ چلوونکي چې د روسیې لخوا نیول شوي دوه میاشتې په زندان کې تیرې کړي. دوی د هغو څلور ویشتو بیړۍ چلوونکو څخه دي چې د یکشنبې په ورځ د کریمیا په اوبو کې نیول شوي. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي روسیا او اوکراین د یو بل په وړاندې زغم ته رابللي. اجملاند او نور جزئیات.
د سی شنبې په ورځ د روسیې وی محکمې د هغه دولس بیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوي دي. دا سیمه دا مهال د روسیې تر کنټرول لاندې ده. څلور رښتنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په درې کښتیو کې سپاره و د یک شنبې په ورځ د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د دولس نورو اوکراینی بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. د دې ونې د اوکراین او روسیې ترمنځ یو وار بیا کړکیچ زیات کړي. د اوکراینی بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکراینی بیړۍ چلوونکي د کریمیا او بوته په غیر قانوني داخلېدو په دوه میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي شپږ کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوی اوکرایني بیړۍ چلوونکی پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکرایني څنګه ته ویلي نه پوهیږي چې زوی چیرې دی. دی وایي دا مهال هم دومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کوم معلوماتو په اساس هغه په کرچ کې دی؟ ځینې بیا وایي چې نه، مسکاو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وسني وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړې او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړې. خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیه غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیټ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ځواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د دې څلیر شپېړۍ چلوونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپو اوس مچیر چې دا اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیه دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیه په زور د کریمیا ټاپو وزمه نیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټول پښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیه سره یو ځای شوي دي.
د لنډو خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. تمه ده نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې په نننۍ کانفرنس کې وکړي. ملګري ملتونه وایي په 13 میاشتو کې یوازې د افغانستان په 2 وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له 1 میاشتې تر 14 کلونو عمر لري پلورل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د سې شنبې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. په خوست کې په تخار کې عبدالله بیگ، عبدالباقی ملکزاده، عالم سایی، انجینیر امیر احمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمید الدین یولداش، حبیبه دانش او نظیفه یوسفی بریالی شوی. اخوا په خوست کې هم کمال ناصر اصولی، انجینیر هلمند هلمند، غفار خان، ډاکټر موسی خاورین او سایر شریف تر نورو ډیر رای خپل کړی. د انتخاباتو خپلو کمیسیون هم درځ ویلي د ولسمشری انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي. د ایران په ګلستان کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګری امریکا ته د وسلو د 2 کاروباریانو سپارل رد کړي.
د ژوند رنگونه.
نور افضل عبدیم د پوهنه وزارت ریاست نظارت کارکونکو.
ښه، تاسو په دې ښوونځیو بګرځی راګرځو نظارت پکوئ؟
بالکل، زموږ دنده په ښوونځیو باندې ګرځېدل دي. څلور بخشو کې بیا هلته څېړنه کوو چې نتایج او کتابونه نصاب تشکیل چې دی او هغه ځمه معلمین دي.
تر اوسه کوم ولایتونو ته تللی؟
ولایتونو ته تللی دا همدا اوس 4 ورځې مخکې خوست ته تللی. خوست کې ډېر جالب خاطرو سره مخامخ شو. جالب مکتبونه و چې بعضی خو او بعضی خرابو.
څنګه خو خرابو؟
بعضو په ډیرو نشته امکانات و، ډیر کار کړی دی. مثلا یو مکتب ته مختللی و، 3 کانتینرې درلودل، خو د دوی اداره او منیجمنت یې زده کوونکو هغه درس یې بیخي بهترین و. سږ کال کانکور ته 10 تنه زده فارغین ورکړي و، کامیاب شوي و، او په 10 کې 4 انجینری پوهنځی ته تللي و. نو ډیره جالبه وه، ځکه هیڅ تعمیر یې نه درلود، چاردیوالي نه درلودل، او یوازې 3 کانتینرې درلودل چې اداره وه او کتابخانه وه او د سرمعلمینو
اداری
امکانات بھی زیادتی ڈیر امرست شوی دی، خو سپوری اللہ هم دا خلق امداس محروم پاتی دی. دوی ډیر خواری کوي سره له دې، خو بیا هم دوی ته کار نه دی شوی. مینجمنٹ برابر وی او زلنه سو کار وکي رهبری، نو ډیر زر کولای شي چې د خوانځي تعمیرونه جوړ شي، چار دیوالې جوړ شي، او دوی په یو مسلکی صنف کې کینی.
مننه چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنۍ خبري مجله مو واورېده. بل سارنۍ پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي چې همدا اوس استودیو ته راغلی. مهرباني وکړئ.
بله، تشکر از شما ستانکزای صاحب. ماندنم.